په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د امانه مرسي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته په ډزو ووژل سو. د مجله مو تر ډیره پر همدې موضوع باندې او هم د انتخاباتو پر ځینو مسایلو باندې ځانګړې سوې ده. د وروسته ورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
په کندهار کې نن د والی په دفتر کې د افغانستان د حکومت پر لور د چارواکو واستواله حمله سوي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګرۍ ودانۍ تلاشي کړې ده. پوره خبرنامه اوري. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری څو دقیقې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړ چې نن د کندهار د والی په دفتر کې په واستواله حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سوي دي. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه حمله کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمین سلیم خان هم وژل سوی دی. حاجی اغلالی دستګیری ویلي دي چې په حمله کې د کندهار والی جنرال زلمی ویسا چې مخکې د زخمی کېدو خبر د وژل کېدو خبر ورکړ سوی وو زخمی دی. هغه ویلي دي چې جنرال زلمی ویسا روغتون ته بیول سوی خو نور معلومات یې په اړه نه لري. په سیمه کې وی معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په کندهار کې مهمه امنیتي غونډه روانه وه او د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم هلته ورغلی و. د خدای پامانۍ په وخت کې پر دوی حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندهار د والی ساتونکي په جلسه کې پر دغو کسانو ټوپک راګرځولی او هغوی یې ویشتی دي. دا خبر د کندهار د والی مرستیال تایید کړی دی. وسوالو طالبانو د یو ځوان هلک عکس خپور کړی چې پوځي جامې یې اغوستي. وسوالو طالبانو ادعا کړې چې دا په کندهار کې د والی په دفتر کې پر غونډو پر خلکو حمله کوونکی و. وسوالو طالبانو خبریالانو ته په استولي پیغام کې د حمله مسولیت اخیسته او ویلي دي چې د دوی د حمله هدف جنرال عبدالرزاق اڅکزای او د ناټو امریکایي قومندان سکاټ میلر وو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ حمله کې امریکایي جنرال ته زیان نه دی رسیدلی خو دوه امریکایي عسکر زخمیان سوي دي. د ولسی جرګې لپاره د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي عسکري مراسمو ترسره سوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکړي او دا بهیر دې بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشحالي دي. د هلمند ټول ولس ته تسلو. د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده تاسو
ټول واجبده چې انتخابات بریالي. ولسمشر نن په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر پوځي توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړه. د هغه جنازه وروسته د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. په کابل کې د امریکا سفیر نن ویلي چې د افغانستان ټاکنې یو ملي بهیر دی او ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته خپله رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحد ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متحد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لند افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس وو قضاوت په خپله وکړي. سیما سمر وویل بهترین محکمه زموږ خپله محکمه ده. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری بیا تلاشي کړه. دا دوهم وار ده چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. په استانبول کې عین شاهدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قونسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړي دي. څیړونکو د قونسلګری له ودانۍ د خاورې نمونې او د ډي ان ای ماینې لپاره نقشې اخیستې دي. د ترکیه څارونکو نن سهار د سعودي د قونسل محمد العتیبي کور هم تلاشي کړی دی، خو محمد العتیبي د تېرې سه شنبې په ورځ ریاض تستم شوی دی. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د څرک موندلو لپاره کوي چې د اکتوبر له دوهمې نیټې راهیسې نادرکه دی. د روسیې رسنۍ وایي په کرامیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر یو ویشتو ته لوړ شوی دی. د روسیې د پولیسو په وینا حمله کوونکي چې 14 کلن او د کرامیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و خپل ځان هم وژلی دی. کرامیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین له جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې په نننۍ حمله کې 50 تنه زخمیان شوي دي. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس اراگولر مرسو د اراگولر اکسونو په نړۍ کې ښه شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوي کلنو د ترکیه رسنیو نن وویل چې اراگولر په استانبول کې مړ سوی دی. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د اراگولر په نوم د اکاسې یو موزیم پرانیست. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینستن چرچل او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سویو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین اکسونه چې اراگولر اخیستي دي ډیر معروف دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د کندهار امنیت قماندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل نن په کندهار ولایت کې د تریوې امنیتي غونډې وروسته په ډزو وژل شول. د موضوع به تر ډېره په همدې خبري مجله کې وڅېړو. که نورو راپورونو ته وخت و، د افغان ولسمشر هغه څرګندونې به هم واورو چې وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل سي قانوني سزا به ورکړل سي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته راسره اوسئ. دوستانو لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم اوریدل، د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری نن تایید کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اتکزه یو د امنیت رئیس تورن جنرال عبدالمومن حسین خیل دواړه په ډزو ووژل شول. دا چې د دې پېښې جزئیات څنګه دي د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا اوس سره د ټلیفون پر کړ شې. رښتینی صاحب، خبرونې ته شر اغلی، تاسو د اوریدونکو سره د دې پېښې جزئیات او د تازه نور خبرونه دي در سره شریکي.
بله، له تاسو چې مخکې یادونه وکړه د کندهار د والی مرستیال جغلالي دستګيري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نن ورځې په پیښه کې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق اچکزی، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل او د ملي راډیو تلویزیون یو کمرمن په دغه پیښه کې وژل شوي. دستګیري وویل چې والی په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوی او تر اوسه لا هم د مرګ او ژوند په اړه دقیق معلومات نشته. دستګیري وویل چې د والی ویان نازد احمد عزیزي او یو شمېر نور کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي اوس مهال په روغتون کې دي. د والی مرستیال د پیښې د نوعیت په اړه وویل چې په ولایت مقام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه یوه لویه نظامي غونډه چې پای ته رسېدلې وه، او د کله چې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ماموریت د ملاتړ قمندان جنرال میلر د دغه چارواکو سره خدای پاماني کول، پر دغه مهال باندې د کندهار د والی یو ساتونکي پر چارواکو ډزې کړي چې ویل کېږي وروسته حمله کوونکي د نورو پوځیانو په ډزو سره وژل شوي. البته د دغه پیښې مسؤلیت د دولت په سوال مخالفینو منلی دی، او دوی وایي چې کوم کس چې ډزې کړي دي هغه د دوی نفوذي کس و.
بله رښتینی صاحب، په کندهار کې چې تاسو هم هلته یاست، داسې ویل کېږي چې د خلکو وضعیت هم ګډوډ دی سره، یعنی خلک په ورختای حالت کې دي د دې پېښې سره. تاسو په دې اړه ستاسو د سترګو لیدلې حال څه دی؟
بله طبیعی خبره ده داده په کندهار کې یو ډیر لوی امنیتی پیښه ده او په داسې حال کې چې والی او د امنیت دوه مهم چارواکي په دغه کې پیښه کې وژل کیږي. دا مهال د کندهار ښار په بېلابېلو واټونو کې د ملي اردو او د ملي امنیت یو شمېر سرتېري ځای پر ځای شوي دي. که څه هم تر پیښې وروسته د ښار په ځینو برخو کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي، خو تر اوسه لا په دې باب څه معلومات نه دي ورکول شوي.
بله دوستانو د زموږ د همکار صادق رښتینی څرګندونې مو اورېدلی چې په کندهار کې د پیښې په اړه جزئیات راکول. د کندهار ښار وضعیت تر دې پیښې وروسته څرنګه دی؟ احمد شیبر د کندهار له سیمه ییز خبریال عبدالواسع حتیال سره مرکه کړې او لومړی د ښار د امنیتي وضعیت حال اخیستی. ښاغلی حتیال وویل
امنیتي وضعیت ښار ته په کتو سره یا پیښې ته په کتو سره نشه مرغب ووایم چې په ښار کې امنیتي حالت د پخوا په څېر دی. خلک هغونده ویرونکي نه دي لکه څنګه چې څوک د لیرې ځای څخه ورته ګوري، د لیرې هیوادونو څخه ورته ګوري، د نورو ولایاتو څخه ورته ګوري. وضعیت په نورمال حالت کې دی، ښه دی.
اچل صاحب، د امنیت په برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، څرنګه خلک هم له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي؟ د مرسته کړې ده چې امنیت ډاډمن یا او که نه کوم ځواکونه چې په ښار کې ځای په ځای دي هغوی پخپله خپل امنیت ساتلی؟
دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې یوازې دوې ورځې د 1999 کال ټول ټاکنو ته د ولس پارلمان لپاره چې د ملي شورا لپاره چې د هېواد په کچه باندې ټاکنې روانې دي، په داسې استراري حالت کې دا پیښه رامنځته کېږي. نو په ښار کې نن سر له سهاره څخه له امنیتي وضعیت بل ډول وو. غټې لارې، شاهي لارې چې ښار ته راتلې د غټو موټرانو پر مخ باندې هغه بندې شوي وې. په ښار کې هغه لارې و کوڅې چې هغه د ولایت پر مقر باندې ور سری وې یا پر ورغلي وې، هغه لارې هم تقریبا بندې وې. امنیتي مسؤولین هلته راوتلي وو. د ښار په ټولو جادو کې پر ټولو سړکونو باندې موږ د ملي امنیت نفر وینو، موږ په خپله ښاري پولیس وینو، موږ بېلابېل امنیتي ارګانونه چې په دغو برخو کې کار کوي هغه وینو. زه اوس د پتن د کندهار ښار په کابل بازار کې یم. کابل بازار د کندهار ښار تقریبا هغه زړه دی، هغه دوهمه ناحیه ده، درېیمه ناحیه ده. نو دلته چې زه شاوخوا ګورم خلک په خپلو کې سره لګیا دي چې دغسې یوه پیښه د کندهار په کچه رامنځته شوې ده، خو امنیتي وضعیت له ښه مرغه تر اوسه څوک نه دي اندېښمن کوي.
دغه نن ورځ د کندهار په واټونو کې چې کوم ځواکونه ځای په ځای دي، په دوی کې نوي کسان تر سترګو کېږي او که نه هغه عادي پخواني خلک دي؟
نه، مثلا کندهار ښار اولس حوزې دي، اتلس حوزې دي. کندهار ښار اولس ناحیه، اتلس ناحیه دي. دلته د غری حوزې پولیس د خپلې په خپله سیمه کې په تلاشۍ باندې بوخت دي د نورو وختونو په څیر. یوازې په امنیتي برخه کې دغه یو شی بدلون راوستلی، کله چې ټاکنې ترسره کېږي نو یو ورځ دوی تر مخ امنیتي تدابیر نیول کېږي، امنیتي ګامونه اوچتېږي، پورته کېږي. په دغه سبا باندې موږ وینو چې د ښار په واټونو کې د نور کله په څیر امنیتي ځواکونه، هغه که د ملي امنیتي، هغه که د امنیتي پولیس وي، هغه د نورو ورځو په څیر زیاته سترګو کېږي.
دوستانو، د کندهار حالات خو مو واورېدل، اوس ورځو کابل ته. لږ چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې په کندهار کې دا پیښه داسې مهال وسوله چې یوه مهمه امنیتي غونډه روانه وه چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ورغلی و. دا چې افغانستان مهم چارواکي او دغه راز ناټو ځواکونه په دې اړه څه وایي او هلته څه مسلې روانې دي، ورځو د کابل سټوډیو ته. زموږ همکار اجمل تورمان در سر تلفون پرکش شده ای اغب در حالات را تووی. تورمان سب، اخبروانی تشار اغلی تاسی را تا پدیار جزیات را که چی حال تا چارواکی دی پیش پرست سوی؟
بله فریبا جانی، در دقی پیخی پر مگو گختل چی در کابل کې د بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وزیر ویس احمد برمک که څه هم دغه پیغه تایید کړه خو د ډیر جزئیات ورنه کړل او ویل چې ډیر جزئیات له ده سره نشته. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي برمک خبرې هم واورو.
ولی ما نمیتونم جزئیات برای شما بگم. من از ساحت انسداد است، اونجا تیم امنیتی که باید داخل شود، اونجا یک تعداد همکارای بین‌المللی هم هستند. اما برای ما هم طور گفته شد قماندان امنیت از والی صاحب است و رئیس امنیت است، سه نفر همکار دیگه هم هستند از امنیت مجروحیت شدن خبر است.
هڅه مو کړی چې په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشرۍ معنی او د اجرایه ریاست نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناغوت محمودیت د ملاتړ ځواکونو یو ویان ګرانټ مینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د دوی یو دوه سرتیري ټپیان شوي دي، خو جنرال میلر خوندي دی.
There was a situation at the Kandahar Palace today.
They way pa Kandahar ke chikma pekha shwi dwa amrikai sartiri de Kandahar pekha ke tapyan shwi di kho General Miller na de zakhmi shwi aw khwandi de. They way che amla kaun ke pa daga pekha ke wajal shwi de.
The attacker is dead. That's all the information we're releasing right now.
Firi bajani daga pekha pa dasi hal ke ki gi che yow ras tar de mak ke 13 ras pa Helmand ke de Wallace Mashray د ولسیزګل لپاره یو مهم کاندید جبار قهرمان هم د مخالفین لخوا ووژل شو، او دا په داسې حال کې چې د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان په 28مه نیټه ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسیزګل انتخابات ترسره شي، او امنیتي ځواکونه په وار وار ټینګار کړی دی چې دغه انتخابات لپاره سر له یوونه مخکې امنیتي ټینګ تدابیر نیول شوی دی. بله،
تاسو نو د زموږ همکار اجمل تورمن راپور موارده چې په کابل کې د امنیتی چارواکو او امنیتی مسولینو او د غرض د ناتو د وڅ ملاتړ ماموریت د ترګندونو په اړه مشت جزئیات راکول. لکه چې تاسو مخکې خبرونه کې واردلې، یو ځل بیا یادونه کوم چې د یوې سرچینې د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کندهار د والی ساتونکو په جلسه کې پر خلکو ټوپک راوګرځول او ویشتل. وسلوالو طالبانو د یو ځوان هلک خبر کړی دی چې په دوی جامعه غوسی دی او ادعا کوي چې په کندهار کې د والی پر دفتر په بریټ کې دوی دزې کړی دی. په دې غونډه کې افغان چارواکو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو پر خبريالانو ته په واسطول سوي پیغام کې د حمله مسولیت اخیستی دی او ویلي دی چې هدف یې جنرال عبدالرزاق اتکزی او سکاټ میلر وو. خو لکه چې مخکې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت ویان څرګندونې مو اوریدلې، سکاټ میلر روغ د یو یوازې دوه امریکایي ساتونکو په دې پیښه کې ژوبل دي. د کندهار امنیت قماندان جنرال عبدالرزاق په 1950 کال کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې وزېږېد. د دې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په 2002 کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سو. په کندهار کې خلکو دته د رئیس صاحب خطاب کوه. جنرال عبدالرزاق له نن نږدې 8 کاله د مخه د کندهار امنیت قماندان وټاکل سو. پر جنرال عبدالرزاق تر دې مخکې څو ځله بریدونه سوي دي، خو د روان کال د فبروري په میاشت کې هم یو راپور خپور شوی چې پر ده د برید تحت شند سو. له 2013 کال وروسته د څلورم ځل دی چې پر جنرال عبدالرزاق د توریستي بریده هڅه کېږي. خو له مخکینیو دریو بریدونو سلامت پاتې سوی و او نن د ولایت په مقام کې د حملې پر مهال ووژل سو. ام د اوس سره سره د ټلیفون پر کرښه د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د ټلیفون پر کرښه دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرق لی ستاسو څخه غوړم په دې اړه وپوښتم چې جنرال رازق یو لږ کسانو څخه و چې په تیرو و کلونو کې د وټوانیت په کندهار کې نسبی امنیت ټینګ کړی، اوس چې رازق ووژل سو داسې پېښه رامنځته سوله، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امنیتي وضعیت کې به څه بدلون راسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون د شک ته جنرال رازق یو پیاوړی او په وطن مین شخص وو. د شهید نن شهید کړی سو، خدای دې شهادت قبول کړي او د افغانستان ولس به هیڅکله جنرال رازق هیر نه کړي. جنرال رازق داسې سړی و چې په اوو کلو کې وکولی شو د قندهار په هغسې لویه سیمه کې په ډېر سختو مشکلاتو کې د خلکو امنیت تامین کړي او په قندهار کې ډېر ښه امنیت و. بدون د شکه چې د وژنه به د قندهار په امنیت باندې بد تاثیرات ولري، زه هیله مند یم چې د رازق غوندې بیا یو پیاوړی ځوان پیدا شي او د قندهار امنیت تامین کړي. بیا زه یو وار په ټول افغانستان باندې را کوم چې دغه وژنې د افغانستان قهرمانان، د افغانستان پیاوړي ځوانان، که څه په هغه خوا دي که څه په دې خوا دي، زده وژل کېږي، دا ټول د افغانستان ضایه ده، د افغانستان دپاره ضایه ده. که د طالبانو کې هم داسې پیاوړي ځوانان وژل کېږي، دا هم ضایه ده د افغانستان دپاره، او که په حکومت خوا کې وژل کېږي، دا ټوله ضایه ده د افغانستان ولس دپاره او د افغانستان خلکو دپاره. زه هیله مند یم چې دا جګړه پای ټکی ته ورسیږي او د افغانستان ولس دغه درک کړي چې دا جګړه زموږ په ګټه نه ده. دا جګړه څوک نشي ګټلی، دا جګړه نه طالبان ګټلی شي، نه د حکومت ګټلی شي، او نه امریکایان ګټلی شي. راځئ دغه تکړه پیاوړي ځوانان چې موږ شهیدان کړي.
بله مجاهد صاحب، یو پوښتنه غواړم دلته دا وکم، لکه چې تاسو هم خبر یاست او ټول خلک خبر دي چې تر دې پیښې ان د یوې ورځې په واټن کې چې پرون سي په هلمند ولایت کې یو بل همداسي پیاوړی کس چې ولسی جرګې ته نوماندو عبدالجبار قهرمان په یوې پیښې کې ووژل سو، دا او نننۍ پیښه همداسي مال سوې ده چې انتخاباتو ته فقط یو ورځ بله پاته ده، د شنبې په ورځ موږ انتخابات لرو. دغه ډول وژنې، دغه ډول پیښې څونه کولای سي چې د انتخاباتو پر بهیر باندې منفي اغیز ولري؟
بدون شک دا ډېر منفي اثر لري، او دا د افغانستان دښمنان، د بهرنۍ کړۍ، د استخباراتي کړۍ، د سیمې استخباراتي کړۍ، او داسې د نور هغه مزدور کسان چې دي په دې وژنو کې لاس لري. واقعا جبار قهرمان هم یو پیاوړی شخصیت و د افغانستان، او هغه د افغانستان باندې بیان سړی و، افغانستان ته ګران و، هغه د پاکستان او د ایران او داسې نورو بهرنیانو حتی د امریکایانو په ضد خبرې کولې، او په وژنه د ده ټول هلمند، ټول افغانستان خواشینی دی، او د جنرال رازق هم همداسې. دا به ډېر بد اثر وکړي، ډېر به امنیت افغانستان، او داسې نور پیاوړي ځوانان به پیدا نه شي چې دوی په رسنیو کې، دوی په عامو مجالسو کې د پاکستان، ایران یا د نورو د افغانستان دښمنانو په ضد خبرې وکړي. بران دا منفي تاثیرات لري خامخا. زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول داسې قهرمانان لري، ډېر داسې کسان به پیدا شي چې جبار قهرمان ځای ناست دی، اما دا یوه ضایعه ده د افغانستان د ولس لپاره. خدای دوی شهادتونه قبول کړي، او خدای نو د افغانستان جنګ جګړه ورکه کړي، او خدای د افغانستان ولس اتحاد اتفاق روري ورته نصیب کړي.
بلې مجاهد صاحب، او یو ورستۍ پوښتنه مې دا ده چې همزمانه د دغو انتخاباتو سره یاد دې کومه پیښو چې کېږي، هلته د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، مذاکرات روان دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې وروستیو ورځو کې راغی، او د سولې خبرې ډېرې تودې دي. داسې خوشبینیانې هم پیدا شوې وې چې ګواکې طالبانو سره به یو روغې ته ورسیږي چې وکولی سي د افغان حکومت سره دوی د سولې پر میز کښېني، مذاکراتو ته حاضر سي. او د دې پیښې چې نن سوې ده په کندهار کې، د دې پیښې مسؤلیت بیا بیرته طالبانو اخیستی دی، دا څه معنا لرلی سي؟ آیا واقعا دا د دې سولې خبرو یو برعکس انځور نه ورکوي؟
متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه طالبان چې په وطن مین خلک دي، د افغانستان وګړي ځان بولي، او د افغانستان خلکو ته ژمن دي، د افغانستان هیواد ته ژمن دي، دی کومه وخت چې د سولې خبرې را نږدې شي، دغسې وژنې په دواړو خواوو کې کېږي. حتی طالبان بمبارد کېږي، د طالبانو مشران وژل کېږي، یا طالبانو دخوا نمونه راځي چې د افغانستان په حکومت کې دننه بعضې مطرح سری وژنې، ځکه نه غواړي په افغانستان کې د استخباراتي کړۍ او د افغانستان دښمنان په افغانستان کې صلح راسي. دا یو سازماندهي سوی عمل دی، چې همیشه د سولې خبرې چې را نږدې شي، خلک چې سولې ته نږدې شي، طالبان او حکومت سره نږدې شي، بالاخره یا د حکومت دخوا بمباردونه سازماندي شي، غلط بمباردونه هلته د طالبانو مشران په نښه شي، او یا د طالبانو دخوا داسې کسان په نښه شي چې هغه مطرح سیري چې دا صلح برهم ووي. بیا هم زه هیله مند یم بغیر د صلح، بغیر د ورورۍ، بغیر د اتفاق او اتحاد افغانستان لاره نه ده. افغانستان کې هر ورځ 200-300 ځوانان وژل کېږي، دا ټول افغانان دي، که طالبانو کې وژل کېږي او که په حکومت کې وژل کېږي. زما هیله دا ده چې د افغانان باید سر خلاص شي. دا 40 کاله جنګ جګړه، موږ هر ورځ وژل کېږو، هر ورځ افغانان در بدر کېږي. که د امریکایانو په ضد جګړه ده، نو په ټولو 2 میاشتو کې 2 امریکایان وژل شوي دي، 10 زره افغانان نه زیات وژل شوي. دا جګړه نه امریکایان ګټي، نه حکومت ګټي او نه طالبان. راځئ صلح وکړو. دغه هره ورځ پېښې دا د افغانستان د خلکو په ضد دي، او د افغانستان خلک به د دې نه زیات نور هم ناورین لوی لاړ شي که دوی اتفاق او اتحاد ونکړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپوه محمد ګل مجاهد صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپېژندل سي، قانوني سزا به ورکړل سي. ښاغلی غنی نن مازدیګر په یوه ویډیوي پیغام کې ویل، هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداراز له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي او د ولس جرګې لپاره د خپلې خوښې نوماندته رایه ورکړي. په دې اړه اکرم الله اکرم راپور کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي، قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې ویل، هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي ویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي، د قانون پنجوتا سپارل کیگی او مجازات کیگی، او هر څوک که په هر سطحی قربان ثابته شوه چې د انتخابات په ملي پروسه کې لاسوهنه کړي، د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفاف انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي، او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي.
بلی دوستانو، د ښاغلي اشرف غنی خبرې مو واورېدلې. بلخوا د روزګان خلک وایي چې طالبانو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه نیسي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلکو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې اوس له طالبانو سره نن د لیرې پرتو سیمو خلک د دولتي تر ولکې لاندې سیمو ته نه پرېږدي، او د ترینکوټ ښار چارچاپېره ټولې لارې تړلې دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور کوي.
د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو د فن شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نن سهار راهیسې د ترینکوټ ښار چار چاپېره ټولې لارې تړلې، او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته داخل سي او یا هم د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ سي. دی وایي چې طالبانو ځکه د خلکو مخه نیولې چې بیا په ټاکنو کې ګډون کوي.
زه شمس الله د ښار نو یم. بان خو نو دغسې دي چې دوه کسه طالبان د ګرماو پر بند باندې ولاړ دي، بسته ولسې ګرځولې دي. دوه کسه طالبان دي، بسته ټوله ولس د پرونو د بلې ورځې راهیسې ګرځول دي چې ته ټاکنې یا رایه ورکوي یا بله ورکوي. نه څوک نه شخصي راپرېږدي، نه ملکي راپرېږدي، یو نه پرېږدي.
نوم یې عبدالروف دی. هو بالکل، د سهار راهیسې چې لاره بنده ده، ځکه چې مټران زموږ دوکان د اډې په ساحه کې دی، مټران د روشان د علاقې مټران تر اوسه پورې نه دي راغلي، ځکه چې وایي لاره بنده ده. یته نه پرېږدي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي، نو لارې بندې دي.
دا د خانکې لارې وایي تړلې ده، او هغه د کښتې خوا لارې تړلې ده. مهاجره ده د اقلینګې لار په دې تړلې دي چې وایي رایه ورنکړي، په دغه خاطر تړلې ده.
د امنیت بیتلایم اصلي اوسېدونکي د ګرماو طالبان خو خلک ګرځي وایي چې کانجیدو والا ته رایه ورکوي. د ټولو سیمو لارې تړلې دي، کومه لار ایله
دغه خلک وایي په ټاکنو کې ګډون د دوی قانوني حق دی او باید طالبان یې مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې وسله والو طالبانو ګواښ کړی و چې ټاکنې به ګډوډې کړي او خلکو ته به پکښې کې د ګډون اجازه ورنه کړي. خلک له دولته غوښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره دې امنیتي تدابیر سخت کړي څو په ډاډه زړه پکښې کې ګډون وکړي.
ټینګ امنیت ونیسي چې پټاو یا مسلمان ورور زموږ مسلمانانو ټول ورونه چې یوه دانه زخمي دا قدر زخم پر پیدا نه شي باید رایه په ښه توګه ورکړي.
په ورته وخت کې امنیتي مسولین بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي. د دغه ولایت امنیت قمندان جنرال محمد معروف احمدزی:
بیا هم تاسو ته ډاډ ورکوم دغه پروسه په ډېر منظم شکل سره انشاءالله سرته رسیږي او دا پروسه سل په سله تدابیر امنیتي مو نیولې ده. ټول دفاعي او امنیتي ارګانونه سره هماهنګي لرو همغږي لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي هم ازادي راډیو ته ومنل چې یادې لارې دوی تړلې او په خبره یې چې خلکو ته به اجازه ورنه کړي چې په یادو ټاکنو کې ګډون وکړي. د خلکو بله غوښتنه دا وه چې خلک دې هغه چا ته رایه ورکړي کوم څوک چې وړ کس وي او وړتیا لري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام په 5.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. که مو زموږ خبرونې د نن ورځې خبرونې نوي اوریدلی کولای سي ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي او هلته هم د خبرونه په تکرار ډول واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. پښتو خبري مجله همدومره و درې مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جانې ښه راغلې.
تشکر از شما فریبا جان و سلام به شما شنونده های